آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده دا څلورم پرله پسې کال دی چې انجنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو له فعال سره مرکه هم درته لرو د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لاندې برخه هم درو خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم ورحمت الله زه حج محمد تخلص هلال د کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستنه په الحال اعلان شوی دی اعلان د سپارل شوی دی زمر ته خبر یاست کې دا غشتنه سوي د وای تاسو باید یاد په هنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان کولای شي او یاد چا د پاسي زه خپل په حال د کندهار هنتون د تعلیم تربیه څلرم کال د ریاضي د څنګه محصول يم زما غشتنه د هغه کسان چې دوی واچر د پاس دي آیا هغه به زمر سره مساوي سره کم مر سره کم چې مر د څلرم کال محصولین هغه چر ده پاس دی نو موږ ته وای وای تاسو اسناد نه لري دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړی بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي نو موږ اسناد نه لرو نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنه سره چې تاسو موږ اختر اړون چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي هغه نتایج بیا ها وخت شو خوان کې چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چشي یو بسته ور کامیاب وسو نو کچیر ز یو استادم ز ودغه بسته په خپل لایقت سره تر هغه چردا پاس پر ش نمرو سره کامیاب وسو نو آیا د هغه بسته لپاره به ز ش خدمت ته ټولین ته وړاندې کوم که آیا هغه چردا پاس ده نو استاد درانه او استاد درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ رغ تر اړون چارواکو ډیر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داس نه چې بیا پای ته رسیدلې او زموږ رغ تر اړون چارواکو پورې ونه رسید
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل رغ ترولم مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوه لس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې بعد یې پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره دلې ایراد کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي مشته په اردوګاو کې پاتروشونه واخستل او موږ یې وراره دي مارس کړو موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانې ادارې اوس مصرف سوي دي دا څه خلک په دوه کې چې دلته د مجبوریت تللی د ضرورت څخه تللی چیرې مجبوریت نه یو مپلسي ول پیسو اقتصادي مشکلات نه خو نو تر خپل وطن نه پرېږدي چې دا موږ د پاسپورټو کارو کې او موږ ته د پاسپورټو ترتیب کې یا موږ پاسپورټونه راکې یا موږ په پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکې
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راویس خبره کوم انډوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرد به روزګار دي کار نسته او زیات خلګو نشو ته مخه کوي دا ګرد په نشو وخت څه ویده نو زما د اسلامي امارت مشرانو صدا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولېږي او تر څنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټران ولرو، تر څو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترم محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده، ماته د معلومات راکړي صوتي کوم ورور، ماته د معلومات راکړي چې په ولو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ماته سیز ما دا شک کوفي دي ستاسو څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب بدام.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلینه پیغام در لیکم. زمون کوم دي خا کې سرکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته، د نظم طالبان ورونه هم دغه خوښ ته زړپور چرواکونه چې زمون غم خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خو دا وکړه چې دغه زما پیغام زړپور چرواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. سلام علیکم.
سلام، زم احمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بهینا ډیر ګران دي، د خدو والا سم ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمام شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هر رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هیواد 45 کاله جګړې ځپلی ده، او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاس ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هیواد په سطح باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هیڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دی خوانده نه فارغ شوی دی، دی درې کال نه مخکې نه هغه دې ته باید دا زمينه مسایده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، تر څو موږ په هغه رشتو کې چورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2023 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود، او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چه موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمېږي ویل شي، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما، او حتی هم نن هم یوې ډاکټرې خور ما تل حتی د سلیکریټ ورته خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او تینا مې پښتنه وکړله او ما ته دوی ویل چې دوی د ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونویستل شي. خیر دا خو د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو، موږ
بله چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله منو اوسو بله چاره نه لرو؟
نه دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظانه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظانه افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بېرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بېرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملا یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو پکې اصلي علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، او امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د ښوونځیو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی، او دی کریم احمد طیب نومیږي، دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوند خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد صیب دا زموږ راځنه یې داسې شوی دی چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیس شماره هم دغه د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادراکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغورید د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما همسین پی و. دا د درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سر څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې څه انشاءالله رحمنه او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم. صفر اویا درې زره پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کورا او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسې صفر اووه اویا څلور اووه صفر اته صفر شپږ نهه. نو بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ورک سو ځان او کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس په خیر اس تیار روشان. تاسو یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورک سو دی چې د تل سو کلو دی. نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. په تقریبا د لست بولس کال کې چې خپل کور نه ترکه سوې دي د کندهار د باغپل ولسوالي باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوې دي د خپل کور سره نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی سره کار کوم کو دې دم سلام پدې لچ جوړ بس مننه په مرزا پرونه جوړه کړې د زړه د ورکو سوا جزانو د پاره د پرونه مو جوړه کړې دا به خې پندور کار دې مزمز یو دو صورت دې د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دې د پلار نوم یې محبوب شاه کا دې او کار څوک پدې اکه معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې پدې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي په دې په نو شماره د سوا ما څه پروا څه پر څلور دوا ات شپږ څه پر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم څه پروا څه پر څلور دوا ات شپږ څه پر څلور دوا مننه د خدای په ما
السلام علیکم د شمزونه مسالیزه خبره کوم د فرایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت ته ګورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خبره ما غواړم دي ما پر دا شمیره یې زنګ راټولوي چې تر څلور اویا وسو شپاس څلور سو څلور پنځوس وو دا مسله شمیره ده بل دې څنګه مره باندې څنګه ټوي کومه ځا اورې یاتمه پیغام څو کوو او کوم کاري سره وکړي هغه شمیره دې څنګه مره د صفر اویا دو اویا درې سو دو اتیا په دې شمیره دې مو څنګه وکړي کار چې دې دې موږ هغه یا له تر ملګری مور څوکري څوک سره شنه اختاوي په تو نوم دې مرا په دې د زینبین کاکوزوي او د دغه نوم دې چا وویل چې ته شم نه بدل کړې ده نو که زما غلط یو مسلمان اړ هغه دې مسکه به شمیره زنګ ووي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمیره ده دومه شمیره بېسم ده صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازې ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري چاته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسه صفر و زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر و درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درې دېرش نه اویا درې اویا صفر و څلور نه درې درې و نه و درې نو زیله د چې زما پیغام نشر کی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شیر مکاریز سیم ستاسو څخه پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم، دغه ماشوم بیګار ایست د بیدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایست د نادرک ده او د 213 کابل د قسیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې انجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 1 3.
اوریدونکو، دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها. خالیم خالی ترد یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت. خالیم خالی ترد یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت. ای شما از زندگی، ای شما زندگی، لبریزها سرشارها سرشارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. افتاده چون بیمارها بیمارها روز خواهیم هفته های سال و خواهیم چیز 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 روز خواهیم هفته های سال و خواهیم چیز 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 داستان
ده آزادی ملما
ده آزادی ملما قدر من اوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه ومني نن مو پخ پرونه کې ملما د پښتو ژبه د یو خاص سپتلرون کې یو مخکخ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی کاروان صاحب خبرونه ته خره غلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشتي ګولې با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی
کاروان صاحب چیرته یاست ژوند مو څنګه تیریږي
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګم خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست لخر نه دا 12 کیلومتره لري دی کلی کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده او نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي
کاروان صاحب په سر کې دا راته وایي چې د شعرونو په اړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ
نو خبره دا ده چې دا ما او ته ژوند باندې خبرې وکړې دا د ژوند هر لحظه یو بیل رنگ لري هر لحظه د ژوند کورځي کې شپې وي کې هفته وي کې میاشتې کې کالونه وي لزانه سره ډیر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره ارسل لرلای شي ډیر نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو ترمنځ یووالی دی خوشحالي ده دا ارمانونه دي نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي کله بل ارمان نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ هر څه کې شعر شته په یوه ونه کې هم شعرونه دي په کروندو کې هم شعرونه دي د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي د چا په مسکا کې هم شعرونه دي او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نو نه هیلیو نو امیدونو کې بده کوم شعرونه دي
کاته سو خپل پر چاپی اثر وغږیږي څومره کتابونه لري او څومره اثر مولا چاپ نه دي یا چاپ ته ماده دي کپدې اړه سوال لري مهرباني وکي
ولنه ما خو اول د شاعری کتاب له ماخامه تر ماخامه په خور کې چاپ کړو سل پنځوش کاله د ښ کاله وای کیږي نو بیا ورپسې دویم کتاب دویم کتاب چنار خبرې کوي او فکر کوم بیا غبسې لنرګس تر نرګس د لندو کیسو یا د هنري نثرونو غونډه یو کتاب غای او ورکه هغه نور څه بیا د خاطرې ورغوې په نوم یو کتاب بیا په څیر زرزری وزره بیا د ځینې شعرونو د دوه درې مجمع یو زرغوند نغمو سین په دې کې راغله بیا ورسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغله او د یو بل نوې کتاب عمر سره په خدای انسان خوګ دی او ماشومان ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجمع وړې وړې خبرې شوي دي خوب نو دا سي رښتیا کېږي دا د ماشومان ته شعرونه دي او د سوګ دی غونډه منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ ته ماشومان وي دا کتابونه دي نو نورم د یو څو فکر کوم یو دوه نورم د څه چاپ شوی وو اوس ولاره نه ير دي نو دا نوې کتابونه مې نثرونه مې بخښي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او رادیو ډرامې او نمایشنامه مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړیږي کابل کې د سپوږمۍ رادیو کې ما هم د څه عاطفي لیکنې کول د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې هم ډېر لیکلي دي وړې وړې قصې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې هم نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کرونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غل هزینې راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه دا اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پښتنه د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چې دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتنه لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشحاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر راسره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم په کې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډېره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندوی او ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهنیت او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د مهاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه هم د خامخې ناوړه غیزه خو پدیم کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی اثر لیکلي دي مخکې به د امکانات چې وخبرندوی ټولنه به مثال پیسې به متر وخت یو سل دانه کتابونه به ورکړل او لاس هغه به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغه هم نه ورکوله نو الک نور دنیا کې چې دا نو دې ته به ډیر خوشاله او نو اوس دا نه هیلي بودې دا چې لکه یو تا چې یو فصل دې کړل وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وای نه ری به حاصل یو انخلې یا غلې دی وشي او یم دغه څه په غم ځکه کې توي شي نو دا یو نه هیلي دا یو مایوسی دا بالکل اوس دا کتاب خرڅلاو چې دایم د پخوا په سیر نشتا هغه خبرندوی ټولنې او غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې دي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کې ما ته ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی په کې نشته نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی خ آزاد شي زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هم تر مقافا شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي زکه دغه نو مخکې بعد کتابونو چاپ بعد عمر ډیر نه چاپېدل، د ډیر خلکو سره به شعرونه وو، ډیر ښه تخیل به ور سره وو، ډیر ښه هنري انداز به ور سره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پیشترا باندې و غرونه و سمندرونه اخو هم وی، نو حالات نه خبريږي، نو یو خبرو نه خبريږي، د نوې فکر نوې خیال نه. نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر لپاره، د لیکوال لپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، چې ریښه وکړول شي، لوی خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس همغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، کده دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکمه او ته د رسنۍ باندې خبرې وکړې، دغه خپل به رسنۍ کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چي دي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتس اپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خو ولې نه ده پخوا په څېر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه څه په پریمانه باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دا ورسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعرانو درلودي خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مې وکړه د مراقبې خبره مې وکړه دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظمې نه دي د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران دغسې ګروپونه لري ګروپونو کې خپل د زړه خواره سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغسې یو مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسېږي هغه کوم شعر ده
خبره ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په څیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري هو یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې را یاد شي بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر وه زما شعر یې ویله وه زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی وو نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده له ښکلا نه هم خالي نه ده د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده یعنی دې سره زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې ته داسې فکر کوي چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی پټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دا شاعرانه سبو سره دی وتړي، چې دا شعر زیګندی وي. نو بس دا مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا او سره شوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه
وال یاستئ؟ ولې نه، په سترګو همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ور سره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یو کا جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول که نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره، که سیاست دی، که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې، کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان.
تا
درنو ریدون کو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غاګ د دوی نوې شیر وو
د شپېلې غاګ زړه مې لزنګ مينتي په خوګو تړمو خوګو د شپېلې غاګ ما ته زړه را مالي هغه شپونکې کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینې اسپیرو خواب خړ دی ها چې پزړه کې آواز د شپې لې و پناس پر دی لمدا غوټه بدلل اوس تر نه نه دی راشنو لهغه نه نه ماشومان د کلی د نه کلام جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلې څه ډېر کالونه وړاندې زه وم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګلو شرنګ سورو تالو او وزیرو په بام کله به چې ګلاندام د بهرام یوړا دیو ترابا ما به شړل ور پسې رات مشرام به وي ولې ژاړې دا خو کې سادا چریختیا خو نه دي خو تسلی به زمانه کېدله پوری کیا غش په هم ډیر خپاس وم چپو کوټه کې په نصارا لا بدرې کا پیرې ور پسې باندې دروازه او کړکې د کلي نجونه ورته ناشته وي په مینا په شاو بدرې جمالا د وزر او جامو کې پادا غړې جا خلب مسکوا او کلا په خندا کټه دا زما ترخوا هم راغلا ما یلا سنا د وزرو په جامو وغل د خط لمنه یې پسته مستوا لکه پاستو ماستران جو لکه ورېخم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکې ملکی یاد نرگس د پانو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې لجیبا یو پوست او نرم د سمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه په کې چې سل نرگس پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د کو ګرد هم نه و زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه بدری ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو خلق ویل چی ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑی دوس پنی چپلی جوڑی بی مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چوس ملوک مین دوس پنی چپلی چک بی خلق بوی چی تاسی نکوی گئی تر کوی قاپ پوری دیر علا پکی او جوڑی دوس پنی چپلی جڑی گی کوئی دعا وی چې مین ملک بدرای کا پیرې بیا را ودی د ماشومان دعاګانې خدای ته خې ور لګي مونږ ماشومان کړې تڼا کې زبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې بیا دا سو چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلی ماشومان شو بیماران په خاپیرې وسه د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغره را غلی پر دی خبر وو چې د کلی ماشومان دی خپا دی بیماران د خاپیرو د بلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو له ډېره درد یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلی خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قافه پورې ورسېږي او هغه ورکې خاپیرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي کلي ته بیا راولي زړه مې د سنګ مینځي په خوږو تړمه وښکو د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي